السلام علیکم وخت په افغانستان کې لغرمی ورسته 2 بجې شوې روانه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ ته ځنګړې شوې چې د شکرې ناروغۍ په اړه به بحث کیږي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه د کندهار زابل غزنی او بادغیس خبر اعلانونه په هلمند کې ازادي راډیو خبریال الیاس دایی فاتحه واخیسته او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوی چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبلله. ارمنستان نن رسما په نګورنه قرباغ کې یو شمېر لانجمنې سیمې آذربایجان ته سپاري. د خبرونو تفصیل د کندهار زابل غزنی او بادغیس خبر اعلانونه په هلمند کې ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی فاتحه واخیسته او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. خبر اعلانو دا حمله د رسنیو پر ټولې کورنۍ حمله وبلله چې د دوی په وینا هدف یې د ټولنې د غږ غلي کول دي. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویر وویل چې له څو ورځو تېرېدو وروسته هم حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
زموږ خوا په دې باره ده چې حکومت خپل هغه بې وسي چې موږ ته یې مخکې هم ښکاره کړې وه متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د دغې قضیې هېڅ معلومات متبادل سره نه دي شریک سوي.
خبریالانو په دې هیواد کې د خبریالانو د وژلو د دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړه او له حکومت په تېره بیا له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې دوی امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی تېره پنجشنبه په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر پورې د انخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. پر الیاس دایی د شوې چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیا، هلمند، لوګر او ځینې نورو ولایتونو کې د ارواښاد دایی د فاتحې مراسم ترتیب شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوی چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبلله. د وزارت نن په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي افغانستان چې په خپله د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی. هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هیوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزو بریدونو کې د ننګرهار د یو قومي مشر ملک فریدون خان مومند لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی جنرال بابر افتخار هغه ادعا چې د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یو خبري کنفرانس کې کړي ردوي او هغه بې اساسه بولي. په خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی وګمارل شي تر څو د افغانستان په خاوره کې د بریدونو او د ترهګرۍ د عاملانو او د پاکستان د ادعاو په اړه جدي څېړنې وکړي تر څو حقایق روښانه شي. د خبر پاڼې له مخې په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان روانه اونۍ افغانستان ته د سفر لپاره تیاری نیسي تمه کېده چې د پاکستان لوری د علاقې او د بحث وړ مسایل د دو اړخیزو همکاریو په اړه د موجوده میکانیزمونو له لارې مطرح کړي وای. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری وونه وروسته د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لسګونو زرو پلویانو پرون په واشنگتن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړه او دا یې وکړه چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دوی بیرغونه رپول او د ترامپ شان خولۍ پر سر کړې وې چې پرې لیکل شوي وو ترامپ امریکا ته بیا عظمت ورکوي. لارینوالو نارې وهلې د امریکا متحد ایالاتونه او څلور کاله نور. دوی د انتخاباتو له نتیجو د نارضایتۍ نښې هم په لاسونو کې لرلې. د لاریون په ټولنیزو شبکو کې د ټولې امریکا د خلکو ډېر پام ځان ته واړاوه. ولسمشر ترامپ چې ډیموکرات سیال جو بایدن د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی تر اوسه خپله ماته نه ده منلې. ټاکل شوی چې ارمنستان د سولې د هغه تړون له مخې چې د ناګورن قرباخ پر سر د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کېښود، نن آذربایجان ته د لانجمنو سیمو د سپارلو بهیر پیل کړي. د آذربایجان د چلبجار د سیمې اوسیدونکو چې له لسیزو راهیسې پرې ارمن ټبري واکمن ول، خپل کورونه پرېښودل. د ازادي راډیو د ارمني څانګې د راپور له مخې یو شمېر اوسیدونکو مخکې له دې چې له خپلو کورونو ووځي هغو ته اور ورته کړ. تر 1990 لسیزې مخکې د چلبجار ډیری اوسیدونکي آذریان ول چې پر سیمې د ارمن ټبرو د واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته یې ډیر له دې سیمې وشړل شول. مخکې له دې چې دا سیمه رسمن آذربایجان ته وسپارل شي، اوسیدونکو یې نن د وروستي ځل لپاره د دادیوانګ په سوما کې مذهبي مراسم ترسره کړل. دغې سومې ته نږدې د روسیې سوله ساتونکي پرون شنبې په پوستو کې ځای پر ځای شوي وو. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف څخه وغوښتل چې د ناګورن قرباغ په هغو سیمو کې چې رسمن آذربایجان ته سپارل کېږي د عیسویانو عبادت ځایونه خوندي کړي. د خپل شوي خبر پاڼې له مخې الیف ژمنه کړې چې دغه مذهبي ځایونه به خوندي کړي. د آذربایجان اکثریت وګړي مسلمانان دي. په مولداوی کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوي د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. د نومبر په لومړۍ نیټه د ولسمشرۍ په لومړۍ ځلې انتخاباتو کې ساندو پر خپل سیال مخکې شوی و، خو 50 جمعه یو رایې چې د ولسمشرۍ لپاره اړینې دي نوې ګټلې. او څلور فضانوردان به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو ډراګن د ریزایلنس په نوم فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي. د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغې چې د روان کال د پسرلي په پای کې یو ازمیښتي ماموریت کامیاب شو، هیله من دی چې له دې وروسته به دا ډول فضایي ماموریتونه لړۍ دوام وکړي. په دغه فضایي بیړۍ کې درې امریکایي او یو جاپاني فضانوردان فضا ته استول کیږي. د دوی بیړۍ به نن یکشنبه په سیمه ییز وخت د ماښام شاوخوا ونیمې بجې د فلوریدا د کینیډي له فضایي اډې والوزي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه میرمن کارن پینس به په دغه فضایي اډه کې د مراسمو دوه ګډونوال وي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه. د شکریار ډیابټ پر ناروغي خبري کوو. زه مرسل زازیم. ډاکټر سید حبیب اروال د داخلي متخصص او د امیروختیا وزارت د ساري ناروغي او ملي مشر په خبرونه کې را سره میلمه ده. ډاکټر سید سلامونه، وخت مو په خیر. ډاکټر سید اوري؟
بلې، اواز مو د دې فرزي.
بلې ډاکټر سپ، فکر کوم چې اړیکه پرې شو. دوستانو تاسو هم کولای شئ د مکسره په خبرونه کې اړیکه ونیل سي. کچېره پوښتنی لري، خپل پوښتنی هم له مکسره شریک کړئ. 0995 40 او 0925 225 د شکر یا هم ډیابټ ناروغي په اړه خبرې کوو. دا چې څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، لامل یې څه دی، آیا په میرمنو کې یا هم نارینه وو کې ډیره دغه ناروغي رامنځته کیږي، پر دې موضوع به هم د ډاکټر صاحب سره خبره اترې ولرو. هیله ده چې تاسو هم په دې برخه کې له موږ سره ملتیا وکړئ. وربه شو بیا هم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامت ستې، اواز مې لږ ضعیف راځي.
ان شاء الله تخنیکي همکار کوشش کوي چې دغه ستونزه حل کړي. مهرباني ډاکټر صاحب، ستړي مشي په خیر. اغلی خبرونه ته کچیر د شکر یا هم ډیابټ په اړه راته وایاست چې دغه ناروغي څه ډول یو ناروغي ده. او پرونی هم البته 14 نومبر د شکر ناروغي نړیوال ورځ هم و.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر من رښتیا هم د شکر ناروغي او موزي موزره خطرناک ناروغي ده چې موږ ورته په غیر ساري ناروغيو کې د نورو ناروغيو مور وایو. یعنی نور ډیر خطرناک ناروغي لکه د زړه ناروغي دي، اصلا د شکر یا دیابت په بیس کې پیدا کیږي چې بیا ډیر وژن کوي. نو په دې خاطر باندې روغتیا نړیوال سازمان ډیر کلونه وشو چې په نړۍ کې ورځ د 14 نومبر د شکر یا د دیابت نړیوال ورځ په نامه نومولې ده. او دغه د نیک مرغه چې په افغانستان کې هم دا منځل کیږي، نو موږ هم پرون 14 باندې په کابل کې د وړیا معایناتو د شکر لپاره د وړیا معایناتو کمپاین شروع کړ او نن ورځ مو د دې د تجدید لپاره د عام روغتیا په وزارت کې غټه غونډه جوړه کړې و. نو موږ هدف دې غونډه جوړول نه د خلکو د آگاهۍ د پوهاوي لوړواله دی تر څو دوی وپوهو چې څنګه د شکر د ناروغۍ نه ځان ژغورل شي او که چېرته پاخته شوي څه باید وکړي. نو تاسو پوهیږئ چې د شکر ناروغي اصلا د یو شعوري ژوند پیل کول دي. په څه معنا؟ یعنی که چېرته دا د بیخي وژونکي نه ده، اما په دې شرط چې هغه څوک چې مبتلا شوی هغه په شعوري ډول خپل ژوند، یعنی کوم سپارښتنې چې ډاکتران ورته توصیه کوي هغه په پام کې ونیسي، نو بیا به دومره د خطر سره مخ نه وي. او که خدای مکړه دا شعوري ژوند پیل نه کړي او ناګهانه روان وي او هغه سپارښتنې عملي نه کړي، مثلا په خوراکونو کې، په دوا کې، په ورزش کې، نو بیا به دا وژونکي او خطرناک هم کېدای شي. نو
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه راته ووایاست چې دغه ناروغي څنګه رامنځته کیږي؟ آیا د یو شخص په وجود کې د کوچنیوالي نه وي که نه د شکر ناروغي وروسته وروسته رامنځته کیږي؟ او که چیرې دقیقا یا هم مشخصا راته ووایاست چې په کوم عمر کې رامنځته کیږي؟
ډېر ښه ده، زه به تاسو ته ډېر تخنیکي او طبي الفاظ باندې نه راځم، خو دا ډېره معلومه خبره ده چې د شکر د ناروغۍ ډولونه په نړۍ کې اصلا درې ډوله ده. یو یې موږ ورته ټایپ 1 وایو، چې هغه د په وجود کې د انسولینو د کامل کمبود، یعنی په بدن انسولین نه جوړي، انسولین یو هورمون دی. نو دا د دې له وجې، او دویم دا ده چې د انسولین د کمبود او د نورو فاکتورونو په وجه چې په وجود کې پیدا کیږي هغې په اساس باندې رامنځته کیدای شي، چې دا دویم ټایپ یا دویم ډول دی. او درېیم یې په ښځینو کې دی، چې هغه د حاملګۍ په صورت کې یا د پرېګننسي ډایبټ ورته وایي، چې هغه د حاملګۍ په وخت کې پیدا کیږي. دا ډېر معمول وي، خو هغه دومره خطرناک نه دی. اکثره داسې وي چې حاملګي خلاص شي، یعنی کله و ماشوم وزېږي بیا دغه ناروغي په دې کې ورکیږي، خو دې ته مې احتیاط کول پکار دي. او نو دغه ډولونه د ناروغین دي چې پیدا کیږي، او د دې فاکتورونه او عامل ډېر زیات دي چې د هغې جملې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ارثي هم کېدای شي. په ارثي توګه چې د یو چا په کورنۍ کې مور، پلار، نیکه، نیا دوی په دیابت یا شکر باندې اخته شوي، نو امکان د دې شته چې دوی اولاده هم په دې باندې اخته شي. خو دا حتمي نه ده چې که د چا مور و پلار یا نیا و نیکه تېره کړي نو حتما به دا نور هم راځي. دا خوب ډېر ځله دا کېدای شي. او د دې په خوا کې ډېر غټ او عامل خطرناک فاکتورونه چې دي، چې هغه ډېر اسانه دي چې موږ د هغې مخنیوی وکړو، هغې عامل ته پام وکړو. هغه په خوراک کې چې د غوړو او د خوږو خوراک نه موږ ځان وژغورو، نو د دیابت شکر نه ځان ژغورلی شو. او په خوا کې لږ څه پیادروي، ورزش کول، فزیکي کارونه کول، دا ډېر رول لري. حتی که یو څوک په دغه ناروغۍ باندې مرسلجان اخته هم وي، او دوی ورزش وکړي یا له پیادروي وکړي او د خپل خوراکونو سره ځان کنټرول کړي، او په خوا کې هغه دواوې چې دوی لپاره توصیه شوي دي ډاکټر د خانه هغه په منظم او مسلسل شکل باندې وخوري، نو انشاءالله د دوی ژوند به وژغورل شي او ښه به وي. نو دا دغه عوامل دي او دا یې لاري.
بله ډاکټر صاحب، تاسو به په لاین کې پاتې شئ، موږ به د دوستانو اړیکې هم راواخلو. سمه ده؟ بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب. 0999 15 30 او 0998 225 55 مو د اړیکې شمیرې دي. کولی شئ چې را سره اړیکه ونیسئ، خپلې ستونزې هم کولی شئ له موږ سره شریکې کړئ، که چیرې د شکر یا هم ډیابټ ناروغي لرئ. ورته شو اړیکې ته. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه.
سلامونه خور تا ته محترم ډاکټر صاحب ته افغانستان زدمن وروسته و امریکا هم فضل هادي وردګ مې باندې شو.
وردګ صاحب په خیر اخلي مهرباني. وردګ صاحب
انا نن نو وکړم ډاکټر صاحب، نو ما دغه سوال پوښتنه ده، د نو یو خو به نو دای په شپې تو کولوي، نو دغه د شکر په مرض باندې مبتلا به د دې کنه چې دغه کوم ځای زخم شي ډیر وخت دای تجاوري هغه زخم یې نه جوړیږي. یعنی نو سوال دغه دی چې څه باید وکړو دای مو کوکو چې د غوښکر نه دبر نه دوري لکه زخمی چاغی شي نو څه باید وکړو چې د زخمونه مثال ورسره جوړ شي کوم نواشینه استفاده وکړو او ټول لرکته سیمو کې کوم خلک په شکر باندې مبتلا دي مثال کوم رفرفان ډاکټر او کلینیک ته کې موږ څه وکړو چې د غوښکر نه اوسه هغه پیدا کړو
بله ډیر زیاته مننه وردک سیب دوستانو کولی سي اړیکه ونی سي خپل نظر هم را سره شریک کړئ بلې اړیکه تورزو سلام وخت مو په خیر بلې سلامونه ازادي رادیو ته غواکې اس روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده او په دې خبرونه کې د شکر یا هم ډیابټ ناروغي په اړه خبرې کوو سلام وخت مو په خیر
السلام علیکم
علیکم سلام وخت په خیر که استې سات مخه دی
د دې شي خو په دغه ځای کې چې ستاسو منګال دې په ټولو په کارخې نو له دې څخه انا خورځانه د خپل سر ته راغله ما چې زه دا شکر نه خو نور ولا کتي کوم چې سمه مینه دي کې خو چې کله زه وګه شم اس خروب شم چې بیا مې هر یو اندام کور پرې کې هیڅ مې نسکر کې کور کې نه مې نوس کور کې نه مې ښا کور کې نه مې خوره کور کې کی په کڅوړه کې شي نو دا د شکرو له مننه
خو دا یو څه متصمم زوږی دی بله ان شاء الله ډاکټر صاحب په علایم باندې هم خبري وکړي ډیره زیاته مننه او ډاکټر صاحب راو شو ورداک سه پوښتنه درلوده وای کاکا مې شپېته کال لري او کچيري د شکر ناروغي لامل وي کوم ځای زخم شي یا په خووسی یا لاس ووسی وای زر نه جوړیږي چې باید وکړي چې دغه زر تر زر جوړ شي وای خصوصا هغه کسان چې په کلو او بندو کې دي وای څنګه کولی سي خپل کار کنټرول کړی
د پښتنو د وردل سره د
ډاکټر صاحب د تاسو غاګر ته قط وصل راځي نو هله د چي لګ ځای ته متغیر ورکړی ترڅو چې تاسو غاګ په سماتو غواوبرو بلې ډاکټر صاحب اوري متاسفانه ما باید د ډاکټر صاحب اړیکه پرې کو ورس بیرته بله ان شاء الله ډاکټر صاحب د مام کارن مو بیرته تاسو ته زنګ وای تر څو چې تاسو اړیکه په سمه توګه را سره وصل شي دوستانو کچیر تاسو هم پوښتنی لری په دې خبرونه کې د ډیابټ یا شکر ناروغي په اړه خبرې کوو ډاکټر صاحب سید حبیب اروال د داخلي متخصص او د عامه روغتیا وزارت د سری ناروغي او ملي مشر په خبرونه کې د موږ سره دی لکه څنګه چې تاسو پیګې څوارلسم د نوومبر چې تیر ورځ د شکر ناروغي نړیوال ورځ او دغه ورځ په داسې حال کې په افغانستان او ځین نور ورځ هیوادونو کې منځل کیږي چې د شکر ناروغان ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او دا چې د دې لپاره کومه حل لار هم تر اوسه نشته او دا د سیو ناروغي ده چې کومه خاصه دوا هم نه لري نو یوازې تاسو کولای شئ چې خپل شکر البته نارمل توګه وساتئ تر څو چې کومې ستونزې سره هم مخامخ نشئ ورمشو به هم ډاکټر صاحب ته ډاکټر سه بډی کا به هم را واخلو او فکر کوم چې تر اوسه نه ورسره پاړی کسې وی خیر څو اړیکه به را واخلو تر څو چې ډاکټر صاحب د ټلیفون لاله دې مخ سره وصلېږي سلامونه وخت مو په خیر بلې سلام وخت په خیر
بلې مرسل زازي خوري زما زغوري
بلې د تاسو غاورو مېرمنې څوک کوم ځای او کچېره پښتنه لری مېرمنې
او سلامونه تاسو سره یو کوستاس رادیو ټول کارکونکو او دغه تاسو سره مننه ډاکټر صاحب
علیکم سلام
تشکر کوم چې د پروګرامونو موږ تاسو او موږ تاسو غیر اخوي
ډیره مننه مېرمنی پښتون صاحب وویل کنه
تشکر مرسل خوري ما ډاکټر صاحب د دې پوښتنې دي او پوښتنه کومه ده چې په افغانستان کې څومره خلک په شکر ناروغي اخته دي په کال کې اخته کیږي او څومره ځینې مري او په ټول نړۍ کې څومره ځینې مري او دوهمه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه ده چې د شکر کم ټیپ ډیر خطرناک دی چې انسان ځینې مري او بل دا د وینې چربي یا د بندو درد د پښو درد دا هم د شکرې سره تړاو لري کنه لري
بله ډیره زیاته مننه د تاسو نه خدای خیری پوښتنه باندې سم پونه شوم اترقم
ما درته وایم چې دا د بندو درد دا د بندو درد یا د وینې چربي یا د زنګنو درد د بندو درد د لاسو درد د وینې چربي دغه د شکرې د ناروغۍ سره هم تړاو لري دی او طرف سره کنه لري
بله ان شاء الله چې ډاکټر صاحب هم پر دې اړه تاسو ته وضاحت درکړي مننه کوم د تاسو نورور روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده د ازادۍ پر سپوی پر ژوندې بڼه کولای شي چې واوري کچری پوښتنې لري د شکرې هم ډیابټ ناروغي پړه کولای شي خپل پوښتنې هم د موږ سره شریک کړي. ډاکټر صاحب تاسو ته جواب وایي 0995 40 او 0998 225 مو د اړیکې شمیرې دي. ډاکټر صاحب بیا هم وصل شو را به شو. ډاکټر صاحب د موږ غاوره ان شاء الله.
بله و تاسو آواز را دي.
بس شکر چې د تاسو اړیکه بیا رخ شوه. ډاکټر صاحب وردک صاحب پوښتنې تر ازو تاسو مخکې پوښتنه واخیسته.
بله نو مال وردک صاحب ډیره اساسي پوښتنه وکړه په شکر ناروغۍ کې یو غټ اختلاط هم دا ده چې د وجود کې زخم پیدا کیږي یا په خصوصا د خپو زخم دا د شکر یو عام خاصیت دی. او دویمه خبره ده چې دوی د پاسان باندې جوړیږي نه د
بلې. ډاکټر صاحب اورئ؟ متاسفانه فکر کوم چې بیا هم د ډاکټر صاحب غږ
سم زه د خپل نمبر درلې.
بله سمه ده ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه. نو ان شاء الله په بل شمیره باندې به ډاکټر صاحب سره په اړیکه شو. د خبرښت متاسفانه اوا هم سړه سوي ده اوا هم خراب ده د ټلیفون ستونزه هم رامنځته کیږي. ورته شو یو بل اړیکه به هم راوخلو د دوی پوښتنه به هم نوٹ کو نو صدیقې نه به ډاکټر صاحب سره هم خبره تری ولرو. سلام ورخه جوړی صدیقې ده بخیر اغلی پسرلای ورور میروانی پختنه مو اورو
پختنه مدادا داکتر سے مخترم اچھی گا از ما اپلار دی شکر مرز لری تقریبا دیش تکو کال عمر دی تقریبا دی چشن پریز میکی او خوالو گی کم شای دیر اخوری او میواجات دی چشن پریز میکی او میواجات دی چشن اخوری
که چون وقت کی گی دی شکر ناروغی لری ورور
تقریبا دو کال کیږي
او په دې دوه کالونو کې د سونزه ورته پیدا سوي ده چې شکر لوړ سوی ووسی یا هم بل د کوم سونزه
ډیره پیدا سوي ده مرتزان تقریبا اوس په حال کې نه ځای کې پروت دی چې ډیر تکلیف کوي.
یعنی همیشه شکر جګیږي یا ټیټیږي ځکه چې شکر چې ډیر جګ هم شي سونزه را پیدا کوي او کچې ډیر ټیټ هم شي سونزه را پیدا کوي. شکر همیشه کوم حالت کې
شکر ډیر جګیږي 200 او 200 او 230 خو کې هر وخت.
بله ان شاء الله چې ډاکټر صاحب هم تاسو ته په دې اړه وایي چې څه باید وخوري او څه باید البته وکړي ترڅو چې شکر همیشه نارمل حالت کې اوسې. ډیر زیات مننه ورور. مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. کچېری تاسو ته هم د شکر یا هم ډیابټ ناروغي پاړه کوم ستونزه را پیدا کیږي کولای سي د موږ سره په پروګرام کې اړیکه ونیسي خپل پوښتنې هم د موږ سره شریک کړي. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنو ته جواب وایي. بلې اړیکه ته هم ورزو. بلې سلامونه وخت مو بخیر. بلې سلامونه وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام مرسل خور خیر قراری ده.
ډیر زیاته مننه. مهرباني څوک لکم ځای؟
شکر ده غزنی ولایت نه محمد الله خبرې کوم.
محمد الله په خیر اغلی خبرونه ته د شکر یا ډیابټ پاړه راته وایست کوم پوښتنه لري؟
دغه څه محترم نه مې پوښتنه ده چې د شکرې ناروغي مثلا ما ته دا تقریبا 2-3 کال مخکې ښه شوی ده. نو وسته دا چې مشکلات پیدا شوی دی دا چپ طرف می د سیټر درون غوندي سوځم کرمې را دی ولي دت کې تر نه دا چپ طرف مې مشت فار دا چې درون دمواله احساس کوو. معلومات راکې نو ډېر مهرباني
دی. دا د شکر ناروغي تاسو څونه وخت کې چې پیدا شوی دی؟
تقریبا څلور کال
کېږي. په دې څلور کالونو کې تاسو دوا په متواتره توګه استفاده ترې کړې ده د دوا نه او کنه؟
او همیشه د فاره ګلوکوفیج 500 میلی ګرامه دا استفرامه.
سمه ده.
نور شکر تقریبا اتیا او یا سل دا چې خو دا چې دروندواله د چې ګرموالی دا چپ طرف ته احساس.
بله ډیر زیاته مننه محمد الله. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب خسته ان شاء الله. بیا هم شکر چې تاسو اړیکه رخ شوه.
مهرباني په دې ډیر معذرت غواړم دا تخنیکی مشکلات هم بیا موږ د وزارت څخه تامه کې داسې یو ځای کې چې ټلیفوني مشکلات زیات وي.
بله اله کو ډاکټر صاحب مهرباني.
نو د زخم په اړه باندې موږ خبره کوله چې زخم دا یو غټه اختلاط دی د شکر د ناروغۍ جدي د مخنیوي دپاره دوه شیان دي. اول خو دا ده چې هغه څوک چې په شکر اخته وي هغوی دې زیات نه زیات کوښښ وکړي چې زخمي نه شي.
بله.
یعنې نسبت نورو خلکو ته دوی ماچ مخکې وي، د شعوري ژوند دی، د احتیاطي ژوند دی، احتیاط باید وکړي. او که زخمي شي نو بیا د دې دپاره خاص دواوې پکار دي، د ډاکټر ته دې مراجعه وکړي چې په خپل سر د دې دپاره علاج نه کوي یا دې زخم د مخنیوي دپاره د انشاءالله د هغې ډاکټر ته چې مراجعه وکړي هغوی کولی شي په لږ وخت تېرېدو باندې دې کار وشي.
بله.
نو دا غټ مشکل دی د دې د مخنیوي لپاره دوی باید خپل ځان باندې پام
وکړي. او بله پوښتنه یې دا وه چې هغه کسان چې مثلا په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي که چیرې په شکر ناروغۍ باندې اخته شوي اوسي دوی باید څه ډول خپل شکر کنټرول کړي؟
ګورئ، د دې لپاره د ازموند تاسې دغه اونۍ چې د شکر د ناروغۍ لپاره موږ د خلکو د پوهاوي د لوړوال لپاره همدغه خبرې کوو چې دوی د زیات نه زیات اول خو دې کوشش وکړي د وقایي خبره کوو چې څوک په اخته نه شي. هغه ما مخکې وویلې چې دا درې څلور سپارښتنې ډېر مهمې دي چې هغه د غوړو خوړو نه، د خوږو خوړو نه، او ځان وساتي او ورزش وکړي. او بل خبره دا وه چې که څوک په اخته وي هغه څه وکړي. که اخته وي نو هغوی زه پوهېږم چې په لرې پرتو ساحو کې په افغانستان کې متاسفانه په ټوله کې موږ د شکر د ناروغۍ د علاج لپاره خاص مرکزونه ډېر کم لرو. هغه هم یوازې په کابل کې دي او په اطراف کې یا په ولایت کې په مرکزي شفخانو کې دې امکان شته چې هغه دواوې دوی ته ورکړي. پوره مراکز یې نشته. نو اوس اوس موږ شروع کړی ده چې دا جوړ کړو انشاءالله. او په دې خاطر باندې نو دوی ته پکار دي چې دغه خلک هغه دوا د خپل په خپل وخت باندې خپل ډاکټر ته ارزي نه چې دوا پیل کړي ولایت کې وي، حوزه کې وي، مرکز کې وي، هغې ته بیا په خپل وخت لاړ چې خپله دوا واخلي او خپله دوا استعمال کړي. غیر د دوا د استعمال نه د خپل ژوند، د خپل خوراک کې دا کومې خبرې چې موږ تاسې وکړې دا په پام کې ونیسي. نو د دې امیدواري ډېره زیاته ده چې دا کسل پسلو کې خنه شي، هدا عقل د شکر د لوړېدو مخه ونیول شي او د شکر کې د دې مخنیوي وشي چې دوی د یو بل ناروغۍ سره اخته نشي.
بله. ډاکټر صاحب، منګل صاحب د پکتیا نه اړیکه نیولې وه. دوی ویل چې زه همیشه وږی کېږم، کله چې وږی شم پښې مې کار نه کوي، لاس مې کار نه کوي، وجود نور غړي مې هم کار نه کوي. وایي آیا دا د شکر نښې او نښانې دي؟ که چېرې ډاکټر صاحب د نښو نښانو په اړه خبرې وکړئ تر څو چې دوستان مو هم پوه شي چې آیا دوی په شکر ناروغۍ باندې اخته دي او که نه. بله، میره بنی ډاکټر صاحب. دوستانو پر شکر یا هم دیابت ناروغي باندې خبرې کوو.
بله، اوریدم.
بله، میره بنی ډاکټر صاحب اورو.
نو دا ډیره خوله خبر ده چې د پالای مو باندې سړی پوښي نو بیا خو واضح خبره ده. یعنی دوی ګوري په وجود کې دا غکاس د ستړیا زر سړی کېدل دا یو غټه نخه ده. زر تگی که دل دیده غطه نخده، دویم زر وگی که دل دیده غطه نخده، دیده پخواه که دی وجود در دوست استریا دا حتمی دی. نو دا غطه نخیدی که عام خلق قربانی پویده که دی سیچ پوشی و دوی دیده مخنوه وگی. دیده وقتی که دا نخیدی که پیدا شی شکر ماینات رو دی پر لاشی شکر دوا واخلی. خو خبر دا دا گوری زی و خبر کومتیم د دغه علائم او د لیدونه مخکې په ځانګړي توګه اگر چې متاسفانه اوس په افغانستان کې په وړو کې هم شکر پالمات رټولو هغې کې په وړو کې هم شکر شته. خو د دې سره سره د دې شونه دیر عمر کسان دا زیات په دې رس کې دې خاطر دي چې دوی شکر پیدا کړي، خصوصا هغه کسان چې چاغوالی زیات وي، خصوصا هغه کسان چې ډېر غوړ خواړه خوري. نو په دغه کسان دپاره پکار دي چې هر کال هر څوک موږ تاسې کې هر انسان په دنیا کې په کال کې دوه ځلې حداقل دوی خپل چیک اپ کوي، معاینات کوي. او که دوه ځل نه وي یو ځل خو دا بیخي ضرور ده که څوک جوړ وي چې خپل یو چیک اپ او معاینات په کال کې وکړي ورته خپل اندازه لګوي. یعنې هدف مې د وقایې نه دی، مخکې دې نه چې موږ هغه کسان شکر خط کې واخلي، یعنې شکر نه دی خو هغه خط ته نږدې دی،
نو هغه ډاکټران به پوهیږي چې ته باید څه وکړې چې دغه د اندازه دونه دقیقه ختمه راکوزه شي چې دی خدای مکه په شکر باندې اخته نه شي. نو د دې خاطر موږ توصیه کوو چې ټول خلک دی خصوصا هغه څوک چې په رسکې دي په هر شپږو میاشتو کې خپل چې کافي هغه معاینات د وینې او د ګلم په مخ د متیازو د دې معاینات په ترسره کړي چې دوی ته د وجود او د ناروغیو پته ولګېږي. که دا مسله ورته معلومېږي نو بیا د ډاکټر د توصیې سره خپل ژوند تنظیم.
بله ډاکټر صاحب، کله چې د تاسو اړیکه پرې شوه نو موږ څو اړیکې راواخیستې. پښتون صاحب هم اړیکه نیولې وه، دوی ویل چې څونه خلک په افغانستان کې په شکر یا هم دیابت باندې اخته شوي دي. آیا د درد، البته د مفاصلو د دردونو یا هم د بندونو دردونو، دا د هم کیدای شي چې د شکر ناروغانو یو ډول علامه ووسی او کنه؟
ډېر ښه پوښتنه کړې. اول خو دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو پوهیږئ چې دا غیر ساري ناروغي چې موږ ورته وایو، لکه د زړه ناروغي شو، دا د شکر ناروغي شو، تنفسي مزمن ناروغي شو، د دې لپاره صحیح ارقام عادت ځکه موجود نه دي چې موږ تاسو په روغتیايي سیستم کې په دې شل کلو کې اصلا دې لپاره کوم صحیح هغه چې د ساري ناروغۍ دپاره او د غیر ساري ناروغۍ دپاره نه و، یعنی سرویلانس درست نه دی. خو د دې سره سره ما د دغه پروګرام د مسؤل په صفت باندې ځینې سرویګان نه په دار اخیستي چې موږ په افغانستان کې همدا اوس د اووه اتیا زره د اوبخې د اته لکه پنځوس زرو په شاوخوا کې خلک د شکر د ناروغۍ سره په خطر کې لرو، چې دې کې یو اندازه زیاتې اخته دي او نورې په خطر کې، یعنی د خطر په لاین کې دي. او دویمه دا ده چې د دې جملې نه په هر کال کې موږ دغه د سروې معلومات داخلي چې د لس زرو په شاوخوا کې خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي، حتی د دې نه شاید ډېر وي، خو ډېر داسې وي چې هغه د شکر ناروغي او هغه د زړه په مریضه هم عمله باندې مل شي. خلک داسې فکر کوي یا داسې ثبتېږي چې دا د زړه ناروغ او هغه اصلا شکر نه وي، نو ځکه د دې دغه یعنی د دې نه هم د دې کچه زیات په افغانستان کې همدا اوس په د دې شکر اندازه بیخي زیاته ده، مړینه زیاته ده. تاسو ګورې په هره ثانیه کې یو کس خپل خپه پرې کوي د شکر د نه ده، مخکې چې موږ تاسو وي چې زخمي دونه خطرناک دي، د خپو پرې کېدلو ته اړ کېږي په دنیا کې په هره ثانیه کې. په هره لسو ثانیو کې په نړۍ کې دوه کسان په شکر باندې اخته کېږي، او په دې پنځه ویشت نه د شکر ټول ناروغان که سل کسه وي، نو پنځه ویشت دې ته اړ کېږي چې هغوی د وجود یو غړی خصوصا خپه باید قطع کړي یا پرې کړي، ځکه دا زخمې نه جوړېږي. نو په دې خاطر باندې یو مزمنه ناروغي ده چې د نورو ناروغیو سبب کېږي. په افغانستان کې کچه زیاته لوړه ده. دې کې دا مخکې چې ما کوم ټایپ ون او ټایپ ټو یا ډولونه وي، دې کې نښې او دغه فرق کوي. نو دا یو دغه ټایپ ون چې موږ ورته وایو زازې خوري، دا په د انسولین په نامه یو هورمون دی چې د وجود د صفرا په کڅوړه کې جوړېږي. دا د دغه انسانانو چې د صفرا په کڅوړه کې څه جوړېږي چې دا د پات کېږي، همداسې مرض ورته پیدا شي. نو دا چې نه یې غیر انسولین ورکول نه په نور شی همدا اوس اوس مافت مخکې د روغتیا نړیوال سازمان نه خوشبختانه یا د نیک مرغه چې په زرګونو دوزه انسولین په وړیا توګه باکیفیته انسولین ترلاسه کړه، ځکه مې ورنه غوښتي وه، ځکه چې افغانستان کې باکیفیته دواو موجودیت مشکل دی او دا دی چې د دې ناروغان زیات دي. اوس خوشبختانه یا د نیک مرغه چې مونږ د وزیر اکبر خان په روغتون کې د دې پوره سټاف لرو، نو هر هغه څوک چې انسولین د کمی یا د هغې د درملنې په دیابت شکر ولري، نو هغوی کولی شي د وزیر اکبر خان د دیابت یا شکر مرکز ته مراجعه وکړي او مفت وړیا با کیفیت انسولین ترلاسه کړي.
بله
نو دا
بله مهرباني ډاکټر صاحب.
نو ما همدا بل ډول چې دا ټایپ ټو موږ ورته وایو، هغه بیا انسولین دی، هغه نو ځنې درمل او ځنې نور مو عوامل دي په وجود کې چې د انسولین د کموالی وي خو بیخي نابودي نه وي، نو هغې ته د نورو دواګانو ضرورت دی چې هغه خوشبختانه په بازار کې پیدا کیږي او مېلاري خدای وکړي چې ټول افغانستان
ان شاء الله
په کیفیت دواګانو
ان شاء الله. ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب په سرلی ورور اړیکه نیولې وه، وایي 55 کلن مریض په کور کې لري، په شکر ناروغي باندې اخته ده، وایي 2 کاله کېږي چې دغه ناروغي لري. اوس په دې وروستیو کې شکر یې ډیر زیات جګ دی او حتی د خپل ځای څخه جګېدای نسی. وایي د ډاکټر صاحب توصیه غواړو چې واورو.
د دې وروسته ما توصیه دا ده چې دای چې په داسې یو خطرناک حالت کې دی، د دې سره هم دغه څو شیان ډېر ضرور دي، که دوی د شکر د ناروغۍ په کوم ډول ټایپ 1 یا ټایپ 2 باندې اخته وي، د هغې هغه درمل چې دي هغه باید ورته په وخت باندې ورسي. دویم دا ده چې په خوراکونو کې د غوړو او د خوږو نه وساتي. درېیم دا ده چې کوشش دې دوی دا وکړي چې دی حداقل که د دې وار وي چې کولی شي چې روزانه حداقل په خپل حویلۍ کې د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې دا پیاده وګرځولی شي، دا به ډېره ګټه ورسوي دې ته. او غیر د هغې نه نو د دوی هغه اساسي علاج د دې لپاره ډېر مشکل دی او فقط د احتیاط نه دي کار واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې اوسئ. بیا به هم یو څو اړیکې راواخلو او د دوستانو پوښتنې. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې همدا اوس اړیکه ونیسئ. 0995 او 0928 225 مو د اړیکې شمېرې دي. سلامونه، وخت مو په خیر. بله، غږ مو اورئ؟ مهرباني، په خیر اندې خبرونې ته څوک د کوم ځای نه او کولی شئ خپله پوښتنه د موږ سره شریکه کړئ.
محمد امین حسین د لغمان ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم.
مهرباني،
ما دوه پوښتنې دي. یو پوښتنه مې دا ده چې دا شکر په څو ډول ده، کوم یې په کې خطري ده او کوم یې اسیادي ده؟ دا یو. دوه پوښتنه مې دا ده چې کوم انسان په دې مرض باندې اخته شي دی هغه بنیادی دوا شته یا نه، او یا د تاسو کور کې ژوندۍ وي دا به دوا خوري او بنیادی دوا نه شته؟ له هغه باندې نور امراض دي کنه دوا لري
مرحله اسمه ده کاشلا. بله، دا ډول لري کله. ډیره زیاته مننه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو وایي. بلې اړیکې ته هم ورزو. تاسو دوستانو خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی اوري او مرسل زازی تاسو په درنه چوپړ کې په دې خبرونه کې، او ډاکټر صاحب سید حبیب اروال د داخلي متخصص د مکسر په خبرونه کې. سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم مرسل زازی خوري، تاسو سلام کوم او ډاکټر صاحب محترم ته سلام کوم.
ډیره زیاته مننه. مهرباني ورور.
خوري شاهزاده نابینا د کونړ ولایت مرکز استاد برنامه ته
په خیر اغلی نابینا ورور، کولی شئ خپل پوښتنه مو شریکه کړئ؟
درست ډاکټر صاحب محترم، نو خو مې وته پوښ زده ډاکټر صاحب، دا په کوم عمر کې په امکان باندې راځي دغه مرض؟ یو او دویم مې غوښتنه دا ده چې دا د دې نه څنګه سره ځان وساتي د مرض نه، د دې څنګه چې ور باندې رانی شي دا مرض څنګه چې ځان وساتي؟ آیا په یخنۍ کې راځي او په ګرمۍ کې زیات اثرات کوي؟
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي. ډاکټر صاحب د لغمان مرور اړیکه نیولې و، وایي شکر په څو ډوله ده چې تاسو مخکې هم ورته اشاره درلوده، وایي آیا دوا لري پرته د دوانه کومه بل حل لاره، یا هم کچېرې دغه ناروغي همداسې دوام لري یعنی دوا ورته نشته باید همدغسې کنټرول کړي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، شکر ناروغي په درې ډوله تروسه په نړۍ کې پیژندل شوې چې ټایپ 1، ټایپ 2 او بل د حاملګۍ شکر. او دا دغه د حاملګۍ چې د هغه اکثرا د حاملګۍ د ختمېدون وروسته کېږي، خو ټایپ 1 او ټایپ 2 د هغه څه چې ما ویل چې په وجود کې د انسولین د کمبود یا د انسولین د بیهیویر جوړېدو له امله پیدا کېږي، نو دا همیشه تروم نه پرې متاسفانه دا شکر داسې یو ناروغي ده چې دا لا تروسه ته حتما ضرورت لري. ګوري دې کې فرق دا دی چې دا اول ډول چې د انسولین د کمبود نه دی، نسبت د دویم ډول ته کم دی. یعنی په هر اتو نه تر لسو کسانو کې شکر ناروغان وي، په هغې کې یو کس په اول ډول باندې یا نوي 1 یا ټایپ 1 چې ورته وایي انسولین په کمبود ناروغۍ باندې اخته وي، نو د دې د ورکول لپاره بله هېڅ چاره نشته غیر دې نه چې همیشه د انسولین واخلي.
او هغه کوم چې په ټایپ دویم ټایپ کې دي هغه دومره خطر نه دی لکه د دې سره د دې ګچ ټایپ دویم ټایپ یا دویم نوې په افغانستان کې زیات دی او هغه هم باید دوا واخلي خو دا چې څنګه ځان ساتلی شو د دې د مخکې ساتلی بهترینه توصیه د یو ډاکټر څخه زما د یو مسؤل کس پر د ټولو هیوادوالو هیله دا ده چې دوی د پخپل ژوند کې د ورزش او پیاده روۍ نه ځان نه ساتي دا ډېر مهم دی چې د نه یوازې د شکر بلکې د زړه د ناروغیو د ژغورلو ضمانت هم کوي او د دې په خوا کې کله چې دوا ورکول کېږي دوا د منظمه د ډاکټر د توصیې سره مطابق دا واخلي او درېیمه خبره مې مخکې موکړه بیا تکرارون په خوراک کې د غوړو یا د سپین زهرو نه په کورنۍ کې ځان وساتي هر هغه کورنۍ چې د درې ډوله زهرو نه په خپل روزانه خوراک کې خوړو کې کموالی یا د اعتدال نه کار اخلي هغوی به د دغسې ناروغیو نه ژغورلي چې هغه مالګه ده بوره ده او غوړي دي په دې کې مېرمنې زموږ تاسو په کورو کې ډېر رول لري ځکه اشپزي اکثره مېرمنې کوي دوی غواړي چې د دوی د کورنۍ غړي وساتل شي دوی دې په خپلو خوړو کې دغه درې ډوله زهرو دي یعنی کله چې دا زیات شي دا وسره د هغې چې دا ضروري دي وجود دپاره اما په مناسبه اندازه که زیات شي بیا زهر ورنه جوړېږي نو ځکه د سپینو زهرو په نامه باندې هم بل شوي دي نو په دې خاطر باندې دغه د ځان ساتل دي چې دوی دې په خپل خوراک کې احتیاط نه کار واخلي او دوی دې په خوا کې ورزش کول پیاده ګرځېدل او که څوک اخته شوي هغوی دې په منظم توګه باندې خپل درمل ترلاسه
بله ډاکټر صاحب نابینا هم اړیکه نیولې وه دوی ویل دغه ناروغي په کوم عمر کې البته ډیره رامنځته کیږي یعنی تاسو مخکې هم لکه اشاره درلوده چې شکر ناروغي مشخص عمر ته نه ګوري یعنی په ټوله کې ویلې چې په کوم عمر کې رامنځته کیږي آیا په نارینه وو کې ډیره زیاته بووسی که په ښځینه وو کې
ګوري په خا ایدیا یا فکر داسې و چې دا شکر یوازې د مړو خلکو ناروغي ده یو دوام دا د شکر د زړو خلکو ناروغي ده خو اوس علم دا ثابته کړي طبابت دا ثابته کړي چې دا یوازې په مړو او زړو کې نه بلکې په وړو او ځوانانو کې هم پیدا کیږي په ښځو کې هم پیدا کیږي په نرو کې هم پیدا کیږي خو دا دې شک نشته چې کچه یا اندازه به یې لږ فرق وکړي هغه خلک چې عمر یې د ما مخکې اشاره وکړه چې د دېرش څلوېښت کلونه اوچتېږي هغوی زیات خطر کوي هغه کسان چې هغوی چاغوالی زیات وي هغوی زیات په خطر کې دي هغه کسان چې د بېهوسا ژوند خاوندان وي تو په هغې وخت کې د هوسا ژوند سره که دوی ورزش وکړي هېڅ خطر نشته که دوی ورزش او فزیکي کار نه کوي نو په دې وخت کې دغه د هوسا او مړه ژوند والا خلک لا په خطر کې دي یعنې اوس اوس دا ثابته شوې تاسو باور وکړئ مرسل خوري چې ما پروسه کال یو څو کسه لیږل د واړو ماشومان نه یو ځای ته د علاج دپاره چې ما کله دا علاج په فیسبوک پاره باندې ورکړې دومره کسان مراجعه وکړه چې ما تعجب وکړ چې دومره واړه په افغانستان کې ماشومان په شکر باندې اخته دي نو متاسفانه چې دا ناروغي ډېره زیاته شوې ده او یوازنی علاج او د دې نه ځان ژغورل او کورنۍ ژغورل دغه کمې ساده خبرې چې موږ کوو د دې په نظر کې ساتل او احتیاط کول
بله ډاکټر صاحب د شکر ناروغي تاسو پر درملنه باندې لامل او د دې ترڅنګ ډولونه نښانې په ټولو باندې خبرې وکړي آیا یوازې هغه کسان چې مثلا وزن زیات او همیشه وزن متوسط یا هم نارمل نه ساتي د هغو چانس ډیر دی په دې برخه کې چې په دې ناروغي باندې اخته کیږي او کچېرې موږ ته ډنګر خلک هم لیدلی دي چې په دې ناروغي باندې اخته
ډېره ښه خبر ما مخکې دا خبره وکړه چې دې کې جنس دې کې وړوکی دې کې عمر دا هېڅ مطرح نه دی خو هغه څوک چې زیات په رسک کې یا خطر کې دي هغه چا خلک دي مړه خلک هغه مړه خلک چې هغوی فزیکي کار نه کوي او سپورت نه کوي ورزش نه کوي او په دې کې ډېر موږ دا اوس تداوی لاندې لرو په کابل کې چې ډېر داسې خلک چې د هغوی وجود لاغر دی اما په وجود کې د دوی د سفرا کڅوړه انسولین نه جوړوي دا د انسولین د کمبود له امله په شکر ناروغۍ اخته شوی دی نو دا حتمی نه ده چې دا یو څوک د چاغ وي، یعنی که چاغ هم نه وي دا کیدای شي په دې، خو یوه خبره ده چې د چاغوالی بیا د دې خطر زیاتوي. یو خبره یې دا ده که نه حتمی نه ده. نو دا ما مخکې ویلي چې په دې کې ښځه شته، په دې کې ماشومان شته، په دې کې ډنګر خلک شته، په دې کې چاغ خلک شته.
بله ډاکټر صاحب، څنګه باید خپل شکر یا ډیابت چک کړو؟ آیا په ماړه ګیډه او یا هم په ډکه ګیډه فرق کوي شکر ناروغي چک کول کنه؟
ډیره ښکلې پوښتنه. د شکر معاینات اکثرا ډاکټران که تاسو لیدلي اورېدلي نو موږ توصیه کوو چې تاسو په نهارې باندې دا معاینات وکړي. نهارې باندې د ډېرو ډېرو د وینې او د ادرارو په معایناتو کښې ډېرو معایناتو کښې ښه نتیجه ورکوي د شکر په شمول باندې. شکر خو بالکل زیات که څوک په ماړه حالت کښې نو هغه کېدای شي حتما څه ګلوکوز څه خواږه څه غواړي په دې خپل خوراک کښې نو د هغوی د هغه وجود حقیقي شکر معلومول لږ سوال سره مخ کېږي. خو دې معنا دا نه ده چې که چا په ماړه وجود کښې یعنی وروسته د خوراک نه معاینات وکړه هغه بیخي درست نه دی، نه، اخیر کې ډېر کم یو فیصد دوه فیصده یا څو فیصده تفاوت موجود دی چې د دغه تفاوت او د تشویش د لرې کولو لپاره چې صحیح دقیق نتیجه موږ ترلاسه کړو نو موږ توصیه کوو چې دوی په وږي ځان یا په اکثره په سهار کښې چې چای ونه څښي د چای نه مخکې. پرون موږ چې کوم سکریننګ یا معاینات ترسره کړه خلکو ته موږ توصیه دا کړې وه چې دوی د سهار خوراک نه کوي یو معاینات ته درست همداسې د نیکمرغه ډېر کسان داسې راغلي وو.
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه هم راته ووایاست چې نارمال شکر یا هم ډیابت په کومه اندازه واوسي او کله چې دا کته ډېر کته کېږي یو مریض ته کومې ستونزې را پیدا کېږي، یا هم چې ډېر جګېږي یو مریض ته کومې ستونزې را پیدا کولی سي؟
شکر په دواړه صورتو کښې که تاسو لیدلي یې دا خو په وجود کښې دا د ګلوکوز بیا د دې ډولونه دي د دې کمدون دی چې دا کمیږي د دې په حساب باندې بیا دا په شکر باندې اخته کېږي. اول خو د دې اندازه چې تاسو ویلې ګورئ کله چې د په نارې باندې په د دې د وینې ګلوکوز یا قند د سل نه تر شپېته میلي ګرامه په یو دیسي لیتر چې موږ ورته وایو په دی سي چې ورته وایو که دې ته دې باندې وي دا صحیح ده که د دې نه زیات وي بیا لږې خطر سره مخ کېږي. بالاخره که دا په د یو سلو څلوېښتو نه د یو سلو پنځلسو نه تر یو سلو څلوېښت ته ورسېږي دې میلي ګرام په دی سي لیتر باندې بیا په دغه کس کې د دې ډیابت یا شکر خواته فکر کېږي. یعنی اکثره د یو سلو شل نه چې جګېږي او بیا تر یو سلو څلو یو سلو پنځلسو نه تر یو سلو څلوېښتو ته رسېږي نو په دې حالت کښې دا سړی په وروسته په دې څلوېښتو حالت کښې شکر حکم ورباندې کېدای شي او د دې نه په ټیټ حالت کښې دا په یو سلو پنځلسو نه تر یو سلو شلو په دې پورې دا په خطر په لاین کښې وي خطر کښې واقع وي که د دې نه کم وي نو هغه ښه وي. نو یعنی که هغه د عقل کښې یو چا د دوه ساعته وروسته د خوړو نه معاینات کړي وي او دا یو سلو شل د دې دغه ثابت شي نو دا دې خطر کښې نه ده دا سړی او که چېرته دې نه جګېږي نو بیا تشویش ورته باید بندوبست وکړي خصوصاً که یو سلو څلوېښت ته ورسېږي په یو دیسي لیتر.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، یو څو نورې اړیکې به هم راواخلو او تاسو کولی شئ په لاین کښې پاتې شئ. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو په خیر. غږ مو اورئ؟
سلام
علیکم. سلام، په خیر راغلی خپرونې ته مهربانې. څوک له کوم ځایه؟
ډېره زیاته مننه خور جانې، ښه یې خپرونه هم په خیر پیل کړې.
ډېره زیاته مننه، مهرباني ورور.
پوښتنه ده له ډاکټر صاحب نه خور جانې چې دا څومره معیاري علاج دی؟ لته خو موږ مریضان وینو چې هغه ورځ په ورځ سره له تداوی بتریږي. ډاکټر صاحب نه مې دغه هغه دا اوسې څومره معیاري علاج لري دا هغه شکر او په افغانستان کښې څومره لرو او په څومره کچه یې لرو؟ محدود دی کښې لرو که دا علاج خو دلته زه خلک وینم چې زخمونه هم زیاتېږي او اول پکې زخمونه نه ول زخمونه پیدا شول دغه پښتنه نه دا ډاکټر ته نه
وایي ورور دغه زخمونه څنګه را پیدا شي بي دي آیا کوم ځای خوک شوې دی آیا خصوصا په پښو کې دغه سونځې ډېر را پیدا کیږي
اول شکر مرز څنګه باندې کول الک څنګه کنه هغه وایي چې مو شکر مانو ورو ورو سره له تداوی چې ورس کریم کول او هغه بدن وستور زخمونه دي
که د زخمونه خپل را پیدا سوي دي که کوم ځای کې خوک شوې دي او دغه زخمونه ورته هم د سپاتې دي
خو هم دغه شکر نه ورته پیدا سول وی شکر مې دا د زخمونه مو هم دي نه دي
ښه ان شاء الله په دې اړه به ډاکټر صاحب تاسو من جواب تاسو مې ربني
کوم احمد همدر به ما د لغمان نه
همدر صاحب ډیره زیاته مننه دی اړیکې نه دي
خیر
اوسې ور به شو بلې اړیکې ته سلامونه وخت مو په خیر بلې غږ مو اوري کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ 0995 او 0925 مو د اړیکې شمیرې دي بلې سلام
بلې
سلام وخت په خیر
سلامونه مرسل زادی خورتا ته او تر څنګ د محترم ډاکټر صاحب ته سلام کوم اله کوم جوړ روغ بوي
مننه مهرباني څوک
عبدالقار وطندوس سیم د پروانه
وطندوس په خیر غریخ پروانه ته پښتنه اورو
مننه قربان دې سم پښتنه هم دا چې بعضی خلک د پی پرې کوي آیا دا شکر مرز یوازې کوم د ځای کې او کارغو یا پهینه کې تیږي بعضی خلکو یا پی یا یو ځای یو بدن یو غړی پرې کوي بیا هم په هغه مرض نه د دی وفاتېږي که نه مر خو د اعلی د جانبه دی خو بیا هم د دغه مرض نه دی متاثره کېږي وفاتېږي د دې تر څنګ زادی خور یو پوښتنه بل هم وه که یو سړی لوړ فشار ولري یا یو بل مرض ولري آیا دا دی چې دوایی کوي هغه دوایی په دې مرض باندې منفی تاثیر لري که نه لري دغه دوه پوښتنې مې ورته جواب راکړه
سمه ده ډېره زیاته مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي ډاکټر صاحب همدرد صاحب اړیکه نیولې وه دوی ویل چې دغه البته ناروغي هېڅ علاج نه لري چې تاسو هم ورته مخکې اشاره درلوده او دوی ویل چې هر ورځ هغه ناروغ چې د زخمونه په وجود کې را پیدا کیږي آیا د شکر ناروغانو په وجود کې واقعا د زخمونه را پیدا کیږي او کنه
بری اول یو د غټو اختلاطاتو نه د زخم نه جوړېدل یا په اثار نه جوړېدل دي دا په وجود کې ولې پیدا کېږي ځکه په وجود کې دا اصلا په وینه کې چې کله دا ګلوکوز اندازه کمه شي یا زیاته شي یا کمه شي یعنی منظمه نه اوسي نو دا په وجود کې ډېر مشکلات پیدا کوي چې یو د هغې مشکلاتو مخکې مونږ ویلي ستړیا او څه شي او خو د دې په خوا کې کله چې د وجود زخم پیدا کېږي دا د زخم د جوړېدو دپاره چې کوم مواد دي هغه هم کمیږي او بل دا دی هغه دفاعي قوت دا خپله ضعیفه کېږي په دې وجود کې د مونږ داسې یو دفاعي لښکر موجود دی هغه لښکر د دې مرضې سره متاسفانه هغه تل تس نه شي یعنی هغه د منځه ځي نو وجود کې بیا دا د ډېرو میکروبونو په مقابل کې چې د هغې جملې نه د زخم د خوال دپاره دوی کار نه شي کولی نو همدا وجه او بل دا دی چې د دې هدف دا پوښتنه د ورور لکه چې د همدر صاحب همدا وه چې دا خپل پی شي نو دا خو بیا هم نه جوړېږي او بیا هم داسې کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي ګورئ دا په دې معنا نه دی پنځه سلنه د شکر ناروغان محرمان مجبوري د یو غړی لاس یا خپه پیشي یا کله چې زخم پیدا شي هغه بیا جوړېږي نه نور اختلاطات پیدا شي نو مجبور شي ډاکتران چې هغه غر دې نه چې قطع کړي ځکه چې نور میکروبي حالات پیدا کوي او دویمه خبره دا ده چې دا په دې معنا نه ده چې هغه پرې شو لکه د سرطان چې په هغه ځای کې و نو هغه غړی پرې کړې سرطان ختم شو نه د ده په وجود کې اصلا دا ما مخکې وویلي چې سفرا کڅوړه د وجود په حیاتي غړو کې د دې نښې شته خصوصا په وینه کې د ګلوکوز اندازه په وینه کې ده نو دا ورکیږي نه دې سره خو یوازې یو څه وخت لپاره دی ژغورل کېږي او دی نسبتا د هغه دردونونه په سهولت کې وي نو په دې خاطر مونږ وایو چې د اول نه احتیاطي او شعوري ژوند او د کورنۍ سره افکار دي چې د سره ډېر احتیاط وکړي تر څو دی زخمي نه شي او زخم پیدا نه کړي
بله بله وطن دوست صاحب هم عمده تا ورته پختنه درلوده چې تاسو په خپل خبرو کې بیرته جواب کړه. ډاکټر صاحب په دې اړه راته وایاس چې د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې د عامه پوهاوی په برخه کې البته کوم کړنې تر سره کړې دي، ولې تر دې دمه اوس هم د موخې وادوال د شکر یا ډیابټ ناروغي په اړه پوره ډول معلومات نه لري؟
دا ګوره یوازې په افغانستان کې نه، په نړۍ کې تحقیقات داخلي چې هر دوه کسانو کې یو کس دواړه په شکر اخته دي، خو یو کس لا په دې نه پوهېږي چې دی شکر دی. یعنې په دې معنا چې دا اوس په نړۍ کې موږ 500 میلیونه شکر ناروغان لرو. 500 میلیونه
بل
که دا په دوو ضرب کې نو دا ګوره 1000 میلیونه کېږي که نه. نو په دې اساس باندې نو دغه ناروغان په افغانستان کې خو متاسفانه چې د موږ د هر شي کچه ټیټه ده، د پوهاوي کچه، د علمیت کچه، د دا ټول شته دی. نو د دې په خوا دا نه پوهېږي اصلا د لومړي سر نه. نو ځکه دا ډاکټران چې تاسو کوي چې چیکاپ ضرور دی. کله کله داسې وي چې موږ مریض د شکر وو خو موږ تداوی د سردردي او د ځاندردي او نور دا شیان انالیزي کړو، د سر د درد خوال دپاره د ځان تداوی کړو، خو اصل بیت یا اصل مرض موږ شکر یې هغه معلوم شوی نه. نو ځکه موږ توصیه کوو چې او بل دا چې یو ورور پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د شکر اندازه ګوره، زه پوهه دس که په لنډ توګه باندې عرض وکړم، 8.4% زموږ خلک په افغانستان کې په شکر باندې اخته دي. 8.4% په شکر دا د څوب د مخ کې موږ یو سکرینینګ وکړ چې دا سروې نه وه. په دې سکرینینګ کې 15.4% مثبت و خطر. نو دا دغه شکر مریضۍ یوازینۍ خبرې چې په دې کې د تشویش وړ نه ده، دوستان ته زما توصیه دا ده چې دوی دې هغه ساده سپارښتنې په نظر کې ونیسي او د شکر د ناروغ سره د شعوري ژوند پیل کړي.
بله ډاکټر صاحب، سمه ده چې یو څوک به د شکر ناروغۍ لري، آیا د خوړو په برخه کې راته وایاست چې کوم داسې خاص شته چې هغه د شکر ناروغان کولی سي چې وی خوري تر څو چې شکر یې همیشه نرمال وسی، کنه کولی سي چې د هر خوړو څخه استفاده وکړي؟
مرسم خوري تاسو د خبر ماته راځه چې کوم مخ یې غوړم دا موږ په افغانستان کې دا غاهی چې ورکو یو غټه موضوع دا ده نن منګې سفلیپ چارتونه او صبرو شرونه چاپ کړی و. نن دا څو ورځې چې په پرې سکرینین کې هم دا توضیح کړل، په دې کې موږ دا ټول خوراکي مواد په درې کټګوري تقسیم کړي دي او په هغې چې موږ ورته لیکلي دي چې دغه د دې خوراکونو نه دغه کومې یوې بیخي نه شي خوړی.
بله
یعنې شکر ناروغ دا درې ډولې او هم ډول د دې نه دا ناروغ باید کولی شي کم استفاده وکړي، دې نه کم او کم ډول هر وخت خوړی شي، یعنې ورته نشته. نومونه داخلم دا به ډېر زیات وي د ما سره همدا اوس په مخه کښې دغه چا
بله ډاکټر صاحب، هغه درې ډوله نومونه راته واخلئ چې بیخي یو د البته د شکر ناروغي بیخي خوړلی نسي، کوم خواړه دي؟
صحیح ده،
بله ډاکټر صاحب د تاسو غږ بیا هم راته قطع وصل راځي، انشاءالله چې دغه ستونزه حل شي تر څو چې بله 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 مهرباني ډاکټر صاحب.
ما ویلي چې هغه خوراکي مواد چې د شکر ناروغي باید بیخي ونه خوري ورنه ګټه ونه خوري، هغې نومونه اخلم: انځر دی، کشمش دی، خرما ده، مربا ده، حتی اصلو کې بعضې کوم چې خواږه یې ډېر زیات دي خو اصلو کې هم دا کوم چې بازاري دي، قیماق یا تاسو پوهېږئ مسکا قابلي دا د پسه غوښه دا نوشابې په مجموع کې ټولې ګازار هم شابې دي، دا ورته ښه نه دي. جوس ورته چې خواږه دي هغه ښه نه دي، کیک ورته ښه نه دی، کلچه توت چې ډېر خواږه دي دا ورته ښه نه دي، او هغه غذاګانې چې لږ ورنه ګټه واخلي ډېر نومونه به واخلمه
مهربانی
چاغه رزاګان نه چې دوی لک کولی شي دی نه بلکې کولی شي د ټول نه خو به پاریس کوم مشکل نه نو دې کې دا عاشق تاسو پیژنې عاشق پیژنې مکرونی دا صافشه ویوریږي بولانی وچه ډوډۍ گازرې کچالو شلغم دا چارمغز په میوو کې پنیر چکا ماستې شیدې دا گئی دیدین لگ استفاده کولی شی دیر نش کولی دیمایی وخی نه خصوصا نه دی سر دی وخی نه دوی لگ کولی شی
بله
دکتر
سپ ډیر زیات مننه انشاءالله پر راتلونکو نورو خبرونه کې به هم پر دغو موضوعات باندې خبري وکړو ځکه چې دا یو ناروغي ده چې همیشه باید پر مختلفو خبرونو کې پر خبري وکړو تاسو ډیر زیات مننه کوم مننه ډیر زیات دوستانو دې تاسو هم ډیر زیات مننه کوم چې نن مو په خبرونه کې د مو سره ونده واخیسته دا وروختیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو تر بیا او بل خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم خو وخت خېشوي تاسو ټول دوستانو ته غواړم مایک هم البته خپل همکار ته ورسپارم ستړي مشي
کور ودان